سلامونه. وخت لس بجې سوې د نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله د روغ جوړه خوشاله بیاس. په دې ګړی کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې درته لرو او 2019 پروګرامونه روشانه مستقبل او بخت ستوري له روح په پا پایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهي لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د وزیر قانون زاهد حامد پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د فاټا چارواکي وایي چې د استادانو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دي. امریکا کې ترکیه ته د فتح الله ګولن د حواله کولو په اړه پلټنه کیږي. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو کارکونکو د وزیر قانون زاهد حامد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د یاد ګوند زرګونو مظاهره چانو حکومت نه د زاهد حامد د ګوښه کول غوښتنه وکړه او تورې پورې کړو چې هغه په انتخابي قوانینو کې د اسلام پر ضد ترامیم کړي دي. خو زاهد حامد وایي چې په قانوني مسوده کې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې بیا سمه کړل شوې ده. د اسلام آباد پولیس وایي چې د 3500 نه زیات مظاهره چانو دغه مبینه ترمیم پر ضد احتجاجي ناشته وکړه. په اسلام آباد پولیسو په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او پارلیمنت ته تللې ټولې لارې تړلې دي. نن د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په موخه جلسه کیږي. د تحریک فاټا اصلاحات منتظمینو مشال ریډیو ته نن وویل چې دا جلسه د فاټا اصلاحاتو د بهیر په لړ کې د فاټا یوت جرګه یا د قبایلي ځوانانو د جرګې سوري لاندې کیږي. د دوی په خبره دې جلسې ته به د ځوانانو ترڅنګ د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران هم وینا کوي. جلسې ته به د فاټا ځینې پارلماني غړي هم ورځي. د دې جلسې مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کول دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي کمانډر کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې د هغه د میرمنې د ملاقات انتظامات وکړي. د یاد وزارت په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د هند سفارت ته پرون پیغام استول شوی. کمانډر کلبوشن یادیو چې د حسین مبارک پټیل په نوم هم پیژندل کیږي د هند سمندري ځواک سره کار کوي خو د هندي استخباراتي ادارې را سره هم دنده کوي. هغه د تیر کال د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه د پاکستان امنیتی ادارو په داسې حال کې گرفتار کړو چې په مبینه توګه یې د پاکستان پولیس ته راوړېدو. کلبوشن د مجسټریټ او عدالت مخې ته اقرار کړی و چې هغه به د جاسوسۍ په اړه رابطه کاری ترهګري او د اړیګړي کارونو په دې موخه منظم کول چې د پاکستان پر ضد جنگ او دغه هیواد غیر مستحکم کړي. تر دا مهال په دې اړه هندي چارواکو سن دي ویلي. د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو د سار نظام جوړېدل په آخري مرحلو کې دی. تیر ورځ مشال ایلیو سره په خبرو کې د تعلیم د څنګه مشر هاشم خان پریدي وویل.
او بالکل تاسو د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ خبره کوي لکه څنګه په صوبا کې دی که نه هغه ان شاء الله زموږ په آخري مرحلو کې دی او بس هغه لپاره چې کوم اډورټایزمنټ او سټاف ریکروټمنټ پروسس هغه اوس آخري سټیج کې دی که نه.
د کلون راهیسی قبایلی ولس او زده کوونکي ګیله کوي چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې استادان خپلې دندې په صحیح توګه نه ترسره کوي او په خپل ځای په کرایا استادان ساتلي دي. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې کوي چې تر مخه یې د دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخوانی سلاکار مایکل فلن په مبینه توګه د 15 میلیونو ډالرو په بدل کې ترکی ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکی ته په حواله کولو رضا شوی و. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل وایي چې مایکل فلن او د هغه زوی فلن جونیئر ترکی استازو سره د فتح الله ګولن د حواله کولو په لارو چارو خبرې کړې وي. انکارا په ګولن تور لګوي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د ناکامه کودتا تر شا لاس لرلو. شک کیږي چې فلن په دې معامله د 13 کال د دسمبر په میاشت کې په یو ملاقات کې هغه وخت خبرې کړې وې چې کله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عبوري انتظامی ادارې غړی و. خو د مایکل فلن وکیل له تورونه شرمناکه او دروغ بللی دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیرونه د یمنی باغیانو لخوا د سعودي عرب پر یاد خار د توول شوې میزایل تور په ایران لګولې او زیاتوی چې د دې لوجه اوس ضرورت د خبرې دی چې تهران سره د هغوی د میزایلونو د پرمختګ په موضوع خبرې وشي. ولسمشر ماکرون ویلي چې هغه میزایل چې یمن نه توغول شوی وو او سعودي عرب یې سار کړی وو په سرګند توګه ایراني میزایلو او په دقیقه توګه ترې د ایران د میزایل پروګرام د طاقت اندازه کیږي. ماکرون وویل چې په خلیج فارس کې د عرب ګاونډیانو لخوا د ایران په توغول شوي میزایل سختې اندېښنې دي او د ایران د میزایل پروګرام په اړه اوس د مذاکراتو ضرورت دی. ماکرون د تیر زیارت پورې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په رسمي سفر تللی و. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د تګلارې مشري فیډریکا مغرینی ویلي چې یورپی یونین به د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د مثالی ایټمي لوسنامې په مکمله توګه عملي کول یقیني کوي. تیر ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مغرینی زیاته کړه چې دا لوسنامه د یورپي او نړیوالې هر اړخیزه سفارتکارۍ یوه لاسته راوړنه ده چې اوس یې نتیجې راوځي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغې لوسنامې اړتیا سره سم لازمی رسمی پخلی نه لدی وجه انکار کړی وو چې ایران په دې لړ کې د لوزنامې پاسداری نه کوي. خو نړیوال انسپکټران وای چې دا سند او ایران لوزنامې سره ژمن دی. او ورسته خبر ده چې د فرانس د نیوکلیایي خوندیتوب انسټیټیوټ وایي چې ممکنه ده د تیرې میاشتې په پای کې په یورپ باندې د نیوکلیایي الوتکې وریځې د روس او یا قازاقستان اټومي کارخانو نه خارجې شوې وي. د مشال خبرونه
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل په روانه غړي کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په سینټ کې د کم ترکیتی سیمو لپاره کمیټي په بلوچستان او فاټا کې پرسو سرشمیرونو سرشمیرني اندیشنه شو دلته. د درې مذهبي ګوندونو د مذهبي جماعتونو زوړ اتحاد متحده مجلس عمل بهلولو اعلان کړی خو د دې ضرورت ولې پیښ شو؟
په تیرو دوو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د وټونو شمیر راکم شوی دی. دا د دوی یو مایوسکونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول وټونه سره رایو ځای کړي.
افغان حکومت د نیټو افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو لښلو ګام هرکلی کړی دی.
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات موږ لپاره ځکه د کومندو کولی اردو پولیسي سرحدي نظامیه او هوایي قواوې بس ازه ته ضرورت لري.
او په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې درته د یو ځوان حال درکو چې په ډیر غربت کې تعلیم جاري ساتلی دی.
تقریبا د اتم پورې ما یو تعلیم جاري ساتلو د غربت په وجه نه چې ما خپل سکول کې نو یو کال مس کو پری خورلو بل کال کې ما اډمیشن وکړلو.
او بیا د باختر ستوري هم درته لرو چې په کې به له سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه ولرو چې د خپلو البومونو په اړه وایي.
دول سو البوم مې ریکارډ کړی دی نل سو یو تن دو تن په خاور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې دی ریکارډ مې کړی دی.
یو شمیر نو رپورټونه لرو لمشال ریډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت د پاکستان په سینټ کې د کم ترکیتی سیمو لپاره کمیټي پروند غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په بلوچستان او فاټا کې پر سرشمیرنه ځینې اندیښنې ښودل شوې دي. د پاکستان د شماریتو ادارې هم کمیټي ته خپل جواب ورکړې دي. دا چې د غونډه کې څه وویل شو څه اندیښنې راپورته شوې حکومت څه وویل سراج زهیر زخه به وورو.
پروند جمعې په مخام په اسلام آباد کې د کم ترقی یافته علاقو د پاره چې د سینټ کم خصوصي کمیټې ده د هغه غونډه د عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوله. په دې موخه د غړیو تر څنګ د عثمان کاکړ وینا و چې په کوم علاقو کې په شرحتي کارونه زیات جوړ شوي دي نو د سرشمیرنې ادارې چې دی نو په هغه ځای کې آبادی کم خودلې ده او په کم ځایونو کې شناختي کارونه کم کامی شناختي کارونه چې دي چې هغه کم دي نو هلته زیاته آبادی خودل شوې ده. دوی په دې موقع باندې دا ویل چې په ټول پاکستان کې د پښتنو آبادی کم خودل شوې ده. او بل ځای چې په کال 1955 کې چې کومه سرشمیرنه شوې وه نو په هغه کې د فاټا آبادی د قبایلي سیمو آبادی د بلوچستان نه زیاته وه. خو اوس دغه آبادی چې دی د قبایلي سیمو هغه رو پر را کمیږي او د بلوچستان د آبادی سره برابر کړه. نو دې معنی دا جوړیږي چې سرشمیرنه په سم ډول نه ده شوې. دغه رنګ تدوی وینا و چې په قبایلي د قبایلي سیمو نه 15 لک خلک بې غوره شوي وو خو په سرشمیرنه کې 15 لک خودل شوي دي.
دا سره توې سراجیر سیلته به د پاکستان د سرشمیرنې د اداري چارواکي هم ورغلي وو د کمیټې ته. عموما دوی داسې کوي چې چارواکي ورغواړي نو هلته څوک ورغلي وو یا غو خپل یو دلیل ورکړی وي؟
بالکل خو په دې مقصد سره یو دا خبره کول غواړم چې د دې کمیټې غړو له شماریتو ادارې نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د بیا سرشمیرنه وکړل شي او یو داسې نظام دی معرفي کړی شي چې په هغه باندې د دې کره کتنې کیږي او بیا داسې غلطیانې مخې ته رانه شي. په دې مقاطعه سو د پښتنې په جواب کې زه دا وایم چې د شماریتو د ادارې په خوانې مشر او موجوده مشیر یا کنسلاکار چې د آصف باجوا هغه په دغه غونډه کې موجود دو. نو داغه وینا و چې د مشترک مفادات کونسل په هدایتو باندې دوی سرشمیرنه د پوز په نگرانۍ کې کړی د پاکستان پوز او د پاکستان پوز 2 لک ځوانان په دې موقع باندې دوی سر ملګری وو او دوی د پاکستان هر تن شمیرل لري کاغه پاکستاني وي او دغه رنګ خیر ملکیان په پاکستان کې کم میشتي هغه هم شمارل دي او د دې ترڅنګ کم چې افغان کډوال دي په پاکستان کې نو دا غوښ مرنه هم جدا کړی شوی دا او بل دا چې د پوز او د دوی چې کوم ډیټا ده نو پاره کې هم سفرک نشته. د دوی وینا و چې په دې مقوان د اقوام متحده 15 مختلفو تنظیمونو چې د سرشمیرن مشاهده کړی و کتنه کړی و هغه د سرشمیرن چې دا سم ګرځولې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو اوري او نن ټاکل شوی چې په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې یو جلسه وشي. ټاکل شوی دا جلسه به اوس 10 بجې شروع کیدله او په دې کې به مختلف غړي او د سیاسي ګوندونو مشران ورځي. تفصیل به واورو چې د ایجنډا څه ده، د جلسه څنګه ده. د فرحات شنواری چې په خبر ایجنسی کې زموږ همکار دی.
دا چې څه کوم د تحریک فاټا اصلاحاتو برخه ده، د دې اصلاحاتو د تحریک منتظمین وایي چې نن د خیبر جنسې په جمهوریت کې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د یو لوی جنسې تابع شوې ده چې دا د فاټا یوت جرګه نوم ورکړل شوی دی. د فاټا یوت د جرګې ته د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیمونو غړي، د سیاسي ګوندونو د ځوانانو تنظیمونو غړي رابلل شوي دي. همدارنګ ځینې سیاسي ګوندونو مشران به هم په دې کې خپله وینا کوي چې په هغه کې د جمعیت علما اسلام بسیم مولانا یوسف شاه رابلل شوی او په دې جلسه کې به د خیبر جلسې چې کوم ایم این ای دی الحاج شاه جګل به هم په کې خپله وینا کوي. منتظمین سره چې موږ کله خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ به همدغه غوښتنه کوو چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې زم شي او دوی دا هم وویل چې موږ ته په دې وروستو کې حکومتي چارواکو له اړخه داسې باور راکړی شوی چې نفسي واټ کې به هم برخه ورکولی شي فاټا ته، په صوبایي سملې کې به نشستونه هم ورکولی شي او د های کورټ او سپریم کورټ چې کوم ډېر اختیار دی دا به هم د سیمو ته غزول شي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروي
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم 5 بجو
د خبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي شکایت کوي او وايي ټیوبولونه بنسوي او په روغتونونو کې مشکلات سره مخامخ دي او ورځنی ژوند یې په ټپه درېدلې دي. دوی وايي دومره بجلی دی ورکړل سي چې ټیوبولونه کار وکړي او وبراو باسي. د مشالډو خبريال فرهاد شنواری په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر جنسای د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل د دوی ټیبلونه بند شوی او د بو کمخت سره مخامخ شوی او ورسره د دوی ولسی ادارې هم متاثر شوی. په دې حق له د لوړګي دولت خان پر د مشال ریډیو توای
موږ غټ بنیادی مسلې چې دی او بجلی دغه دواړه موږ ځوانان روزګارونه نکی د بجلی او بو په مسلو پسې ګرځي. په سپیټالونو کې چې کوم بیماران پر
مریضان
پلوارڈگی کی لوڈ شیڈنگ زیاد ہوئی خمون حسا کہو چی پا ہاو سیمو کی دو رازی دو ساتا بجلی ور پڑو چرتا چی ٹیوبیلو ندی چی خلق پری اوبر او باسی. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2013 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې درې ګوندونو د مذهبي جماعتونو په خوانه اتحاد متحده مجلس عمل د بهالولو اعلان کړی. دا اتحاد په 2002 کال کې جوړ شوی و چې په 2001 کال کې د سیاسي اختلافاتو له کبله مات شو. خو تر جوړېدو وروسته متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نه یوازې حکومتونه جوړ کړي وو، بلکې په لومړي ځل مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر جوړ شوی. خو د متحده مجلس عمل د بهالولو لاملونه څه دي او د دې اتحاد د 2001 اتلسم میلادي کال پر ممکنه انتخاباتو ساغیز کېدای شي په دې اړه یو څېړنیز رپورټ راوړو. د متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان د زیارت ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق په لاهور کې وکړ. متحده مجلس عمل د شپږو مذهبي ګوندونو جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډلې، متحده دینی محاس، تحریک جعفریه پاکستان، جمعیت اهل حدیث او جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې اتحاد وو چې په 2002 کال کې هغه وخت جوړ شو کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ او د پاکستان فوجي مشر جنرال مشرف د امریکایي حمله حمایت او مرسته وکړه. دغه ګوندونو په ټول هیواد کې د امریکا او جنرال مشرف پر ضد او د افغان طالبانو په حمایت کې جلسې، مظاهرې او هړتالونه وکړل. خو بیا څه وروسته په پاکستان کې د 2002 میلادي کال ټاکنې وشوې او متحده مجلس عمل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړل او د قومي اسمبلی ډېری چوکۍ وګټلې. له دې وروسته بیا تر 2001 کال پورې متحده مجلس عمل د پاکستان د سیاست یو فیصله کوونکی سیاسي قوت وو. خو اوس چې د بهالي اعلان وسو نو د سیاسي ګوندونو او کارپوهانو ذهن بیرته هغې دورې ته ستون سو. پښتنه دا راپورت سوی چې دا اتحاد د امریکا پر افغانستان د حملې او د جنرال مشرف له لوري د دې حملې د حمایت په غبرګون کې جوړ شوی و. نو اوس چې دغسې حالات نسته نو بیا ولې بهالوي؟ د دې جواب راته د سیاسي چارو پوه زاهد حسین راکوي.
په تیرو دو زمینی انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د وټونو شمیر راکم شوی دی او د دوی په پارلمان کې موجودګي هم کم شوی ده. په تیر بیا د جماعت اسلامي خو بیخي یو څو چوکۍ پاتې شوی دی. البته جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې خپل انتخابي حلقې برقرار ساتلې دي. خو زما په فکر دا د دوی یو مایوس کونه کوشش دی چې د مذهبي ګوندونو ټول وټونه سره را یو ځای کړي.
د امریکا پر افغانستان د حمله او د طالبانو حکومت نسکورولو پر ضد چې متحده مجلس عمل کم کمپاین چلولی و د کارپوهانو په وینا هغه په عامو خلکو کې د امریکا ضد جذباتو پارولو کې مهم رول لوبولی و. ځینې کارپوهان وایي چې د متحده مجلس عمل دې سیاست د هغه وخت فوجي مشر جنرال مشرف باندې د امریکا فشار راکمولو کې مرسته کړې وه. خو اوس چې بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي، د سیاسي چارو پوه خادم حسین فکر کوي د متحده مجلس عمل بحالول به د پاکستان پالیسي جوړونکو ته ګټه ورسوي.
هغه بیانیه چې کوم عسکري اسټابلیشمنت د شخصي ملیشي د استعمال لپاره د ستراتیژیک مقاصد او د حصول لپاره په سیمه کې په کار راولي د اګي د دفاع لپاره اومده او د شاندار مذهبي ګوندونو ثابتول غواړي چې شاید چې اګي زیات په کار راتلې شي.
د متحده مسامل د امریکا ضد احتجاج زیات زور د پښتنو په سیمه کې لیدل شوی وو او بیا چې کله انتخابات وسو نو زیاتې چوکۍ هم د پښتنو لسیمو ګټلې وي. خو زید حسین وایي چې د 2013 میلادي کال ممکنه انتخاباتو په اړه سیاسي منظرنامه بدله ده.
پر خیبر پښتونخوا یې اثر کېدای شي خو هغه هم ډیر محدود اثر. او صورتحال تر هغه وخت ډیر مختلف دی کله چې متحده مجلس عمل په دې صوبه کې حکومت جوړ کړو. هغه وخت حالات بدل وو، نور ګوندونه په ټوکړو کې ویشل شوي وو. د هغه وخت پوځي حکومت تر یو حد پورې په دې کې ضرور لاس و چې دوی په حکومت کې راولي، او هغه هم ځکه چې اصل مقصد یې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله کمزوري کول وو. خو اوس د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ډیر بدل شوی دی. متحده مجلس عمل به جوړ شي خو اثر بیا زیات زور نه وي،
لیکن اس کے اثرات بہت گہرے نہیں پڑیں گے.
د متحده مجلس عمل په چلولو کې مهم رول د دوو لوی ګوندونو جمعیت اسلامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی وو. خو چې کله د 2018 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو او نه اخیستو پر سر د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا سو، نو دا اتحاد په عملي توګه مات سو. خو چې بیا بهالې نو کارپوهان د دې اتحاد د پاشت پاړه خوشبینه نه دي، البته دا چې ویل هم تر وخت لمخه ښکاری.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د فرایډي ټایمز مجلې په یو رپورت کې راغلي چې د عامو انتخاباتو وړاندې یو ځل بیا د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ځینې سیاسي ګوندونه د یو بل سره یو ځای کړی دي او ځینې نور بیا یوازې کړی دي. شاهین بونیرای د رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز لیکي د احتساب په معاملہ آصف علي زرداري د نواز شریف سره د یو ځای کېدو نه منع کړل شو، چې په نتیجه کې د ګوند یو مهم غړي فرحت الله بابر احتجاج کړی دی. زرداری د نواز شریف لخوا د ججانو او جرنیلانو پر ضد د ودرېدو تجویزونه هم رد کړی دي، خو د هغه نه دا خبره یې رد کړه چې څنګه ججانو او جرنیلانو د هغه خپل وزیر اعظم له چوکې لری کړی وو. د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په دې هڅه کې وو چې په سند کې د متحده قومي ګوند مرور پارلماني غړي د ځان سره ملګري کړي. دغه خبر را رسیدونه سمدستي ورستو پوځي اسټابلیشمنت متحده قومي ګوند او پاک سرزمین ګوند د یو بل سره په یو انتخاباتي اتحاد کې یو ځای کړل. دغه شان د اسټابلیشمنت لخوا شپږو مذهبي ګوندونو ته ویل کیږي چې یو ځل بیا د متحده مجلس عمل د سوری لاندې سیاسي اتحاد جوړ کړي. داسې بعد د مذهبي ګوندونو ووټونه یو شی او لویو سیاسي ګوندونو ته به زیان ورسي. دغه شان ځینې وسلوالو مذهبي ډلو ته مقور کړل شوی ده چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. د متحده قومي ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاک سرزمین ګوند، جماعت اسلامي او پیپلز ګوند لخوا د 2018 د سرشمیرنې په بنیاد د انتخاباتي حلقو حد بندي مستردول هم د دغه ستراتیژي یو برخه ده. کچره داسې وشو نو د انتخاباتو کمیشن به مجبور وي چې انتخابات د وګدې مودې لپاره وزنډي او د پاکستان مسلم لیگ نون پر ضد د پوس په مرزه نگران حکومتونه چاره پر مخ یوسي. مجلی لیکلی دی چې د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد د مقدمو او داغه د مجرم ګرځولو عمل زر تر زره سر تر سوال هم د دغه مرام تر لاسه کولو لپاره کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان دفاع وزارت د نیټو د دفاع وزیرانو هغه فیصله ستایلې چې افغانستان ته نور تازه دمې درې زره اضافي سرتیري لشي. د دې وزارت وایي دولت وزیري بیگا مشال ریډیو افغان څنګه ته ول چې د ناتو نوی سرتیری به افغان ځواکونو ته شوونه روزنه او سلام مشورې ورکوي. تیر ورځ په برسلز کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته به 3000 نور سرتیری لشي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هر کله وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته 3000 نور سرتیری واستوي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری به کمانډو هوایي ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یوځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان د زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي اردو پولیسي سرحدي پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازي ته ضرورت لري، دوی تقویې ته ضرورت لري.
د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د 9 هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیری به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 14000 ته لوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د ناتو دغه پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناتو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسیون غړي حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زموږ هیواد د ډیر د دې خپل جنگ نه لري او بهرنۍ جنگ دی، دې ته مالته لرو. د دې په څنګ کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دی هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشواني زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالی لګښت پر ځای یو شمېر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل ته لاس ورکړی او غیر رسمي روغبړې کړې. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په ډانانګ ښار کې د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي همکاروي په سرمشریز کې ګډون کړی. د 4 راځي په دې اړه خبرې او وړاندوینې کېدی چې د امریکا او روس مشران په ویتنام د سرمشریز په څنډه کې له بسر وویني او کسنګه. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو انګریزي څنګه خبر یو ریپورت وړاندې کوي.
ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې له یو بل سره روغبړ وکړ چې له 4 راهیسې په دې خبرې کې دي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او کنه. د سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په ډانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغبړ 2 ساعته مخکې تایید کړې وه چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونشي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را پدې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په 13 جولای میاشت کې په جرمنی کې د G7 هیوادونو د سرمشریزې پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونه کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلیو دواړه مشران په سرمشریز کې موجود دي او په یو نه یو ډول بل یو بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې خپل خاور سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگتن او مسکو اړیکې بحرانی شوې. دوړ هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکېچ هغه محل نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیا تورن کړ چې د امریکا د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا یې دعوی رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال یې له روسیې سره هیڅ ډول جوړ جاړی نه درلود.
دا مشال ریډیو ده.
رضوان مراد رپورٹ مو اوریدی د مشال ریډیو د دې غړي نیمای تر رسیدلی او لسمې بجې کې دونکې دي. مجید بابر به د خبرونو لړ ډیسکراین کړي.
تیروس په اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان په زګونو کارکونکو د وزیر قانون زاهد حامد پر رد احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه د هغه د ګوښه کول وختنه وکړه او تورې پورې کړو چې هغه په انتخابي قوانینو کې د اسلام پر رد ترامیم کړي دي، خو زاهد حامد دغه تورونه ردوي. د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو په موخه جلسه کیږي. د تحریک فاټا اصلاحات منتظمینو مشال ریډیو ته وویل چې دا جلسه د فاټا اصلاحاتو د بهیر په لړ کې د فاټا یوت جرګه یا د قبایلی ځوانانو د جرګې سور لاندې کیږي او مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کول دي. خو بلخوا په نشتر حال کې نن د فاټا د یو صوبې د تحریک آغاز کیږي او دغه تل کې فاٹا د یوسفی د پاربا تحریک چلول کیږي. د قبایلی سیمو د تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د حاضری یقیني کول او د سار نظام جوړېدل په اخیری مرحلو کې دي. د یادې ادارې مشر هاشم خان پردي وویل چې په دې لړ کې انتظامات اخیری مرحلو کې دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې حکومت پریکړه کړې چې په انساني بنیادونو د گرفتار هندي وګړي کلبوشن یادیو سره په پاکستان کې داخله د میرمنې د ملاقات انتظامات وکړي. امریکایي رسنۍ وایي چې ځانګړي امریکایي تحقیقاتي کونسل رابرټ مولر د هغه معاملې په اړه پلټنې کوي چې تر مخه یې د دغه هیواد د قومي سلامتۍ پخواني سلاکار مایکل فلین په مبینه توګه د $15 میلیون په بدل کې ترکیې ته مطلوب د مسلمان عالم فتح الله ګولن ترکیې ته په حواله کولو رضا شوی و.
د خبرونو لنډی زمله مجید بابر اوریدل. اوس هم اونیچ پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري وړاندې کول وخت راغلی دی. روشانه مستقبل تاسو مخکې م اوریدل دي، نن یو ځل بیا دراورو منور شاه جوړ کړی دی او د بیا د دې ورسته به تاسو په باختر ستوري ووري چې بازو مت عابد به وړاندې کی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په پرمختللي هوادونو کې زیاتره ځوانان د 13 کلونو په عمر کې د 12 پاس کولونه پاس د مور پلار او کورنۍ نه خپل مالی بوج اوچت کړي او ځان ته کار روزګار ګوري. دغه ځوانان که خپل تعلیمي سلسله وړاندې جاري ساتل غواړي نو د هغې لپاره په خپل پیسې ګټي او لګوي، او که د ژوند نور ضرورتونه لري نو هم په خپل ورته مالی تنظیم کوي. خو د پښتنو په ټولنه کې سیډونکو وای تر شپاړسم او ان تر پی ایچ ډی پورې زیاتره ځوانان هم د خپل کورنۍ نه پیسې غواړي. بیا د ځنې ځوانانو مشران که ځنې سخت مزدوري کوي نو هم دوی ته د هغوی سره په مرستو ځان خنخ کاری چې د کارپوهانو په وینا دا په ژوند کې د ناکامۍ اولنۍ پوړې وي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې د یو داسې ځوان رحیم شاه د کامیابی حال اوري چې کباب په خوي او خرسوي، خو د دې سره سره یې ایم فیل کړو د وړاندې تللو اراده هم لري. نو موړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
دا خیبر پښتونخوا د زلدیر تحصیل یادینځه خدا زیکل یوسیدون کې ما سره زمون د معلمینو دی او موږ په دې خپل کلی کې خدازو های سکول نه مشق کړل او سدي څه مرحله هم پرې ځون کې راغره زموږ د سبق په دوران کې چې هغه مرحله زموږ د رکاوټ سبب جوړ شولې. لکه تقریبا د اتم پورې خپل مایو تعلیم جاري ساتلو د غربت په وجه نه چې نو ما خپل سکول کې نو یو کال مشکو پرې خورلو، بل کال کې ما ایڈمیشن وکړل او هغه میٹرک ماډل ته نه خپل ہائی سکول خاطر زونه آرٹس کې ما میٹرک وکړل خو آرٹس کې زما هم لکه سیکنډ پوزیشن په خپل سکول کې رالو په لسم کې میٹرک کې.
رحیم شاه وای په دغه موده کې یې په بیلابیلو کارونو روزګارونو پسې منډې تړلې وکړې خو خوند یې نه و. نو د خپل پلار سره یې په کلی کې د کباب په کړي کې لاس امداد شروع کړو او ورسره یې خپل تعلیم هم جاری وساتلو. نو موړی زیاتوي
ما خپل واپس ایڈمیشن د بل چیر نه تر واغستلو ما خپل ایڈمیشن په تعلق کې وکړلو خو ما خپل همت ونه بایللو او هغه خپل رور اوسته بای ست ما د بټخیل ڈگری کالج میں چیزیں نو بی اے ریگولر وکڑ لو اور دہاغی نے بعد چیزیں نو ما ایم اے اردو پرائیویٹ دا ملکن یونیورسٹی میں وکڑ لا اور دہاغی نے بعد ما بیا بی ایڈ وکڑ لو اور بی ایڈ نے بعد بیا ما اسلامی کالج یونیورسٹی پشاور کی ایم فل کے ایڈمیشن وکڑ لو اور ہاگا ایم فل ما کیا شکر الحمدللہ سر تا اور سوالو
دا چې زیاتره ځوانان یوازې تعلیم کوي او بیا هم ګیلمن وي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کبابو د کړي کولو سره سره یې تعلیم څنګه جاری وساتلو؟ رحیم شاه وای
زه په ناین کې ومن ما به د سکول نه رالر ما غا کار مار د مو په سکول چې واغه به مو کړلو او دا غین بعد به زه د پلار سره په غا کار کې امختش ما واغه پلار سره په دکان کې ومه نو اکار ما ته هغه ورو پرې خوده د نه هم لکه ما ته هغه دکان پلار والے کړو او پای کی واجب باندې مال سی کول او غارو برا تر وکشر د 9th نو وخت نه تر د پاراسم د ایم پن پوری دغه زما د فرست ټایم یو حصہ د کالج نه بعد د مسته نه بعد مخفل لکه د غشار ساتل دي او د مو څونه تعلیم حاصل کړل دي نو دا هم د دې کاروبار په وجه باندې د دین د پیسې ما وصول کړی دا او ما پر خپل تعلیم جاری ساتل دي.
نو مولی نه مپختلی چې د اعلی تعلیم نه پاسې په کار روزګار کې څه بدلون راغله، یعنی دا محل څه حل ځلې کوي؟
نو دغه د ځوان حل ځلې روان دي. دلته زمونږه اخوات یو کالج دی، الفاروق کالج، هغه کې د سحر زما ټیچینګ دی، سحر هغه کې زه کلاسونه اخلم او د هغې نه بعد د کور ته راشم. نو کور کې ښه حل ځلې هغه ورکو، د هغې نه بعد د مازیګر زمانځه نه بعد زه بیا خپل زمون کم کار کې دی، هغه خپل دکان کې دی، هغه باندې زه کښېنم او د پلار سره دی هغې کې لاس امداد کوم. لکه مونږ د اصل نه کولالان یو، هغه کولالي خو اوس نن سبا مونږ خو ډېر وخت وخت چې پرېښیم ده او پلار مې کوم دی کبابو دا کار کوو، نو په هغې کې مونږ د هغوی سره چې دی نو ملګرتیا اختیار کړل. اوس دغه کار دی زمونږ خپل، لکه ډېر وخت نه ده 35-36 کال نه دغه کار زمونږ روان دی که نه.
رحیم شاه وای یارانو دوستانو یې ورسره د کبابو د کړي له وجې په تعلق کې هیڅ ډول کمې نه دی راوستي او د روزګار ته یې تل په درنسترګه کتلې دي. البته ځنې په جنګلو خلکو ورته د دې کاروبار پرې خودلو خبره هم کړې.
دغه خو ډیر خلک زموږ پر معاشره کې د سي پنا راتلبا او ډیرو لکه نن سبا هم ما ته ډیر خلک د سي وای چې بای لکه دا تاسو موږ تعلیم کړی دی او د دې کړي په درېدو ته لکه ته خنخ کاری او استاد اسخه په خا جانې نیولې دی او دا ولاړې دي. ته نو دا او ته دا خبره کوم چې نه مزدوري کې څه آر نشته دی، څه شرب نشته دی. کله زه دا چاته وایم چې ما ایم پیل وکړو یا زه په دې کالج کې زه لیکچر یم او د دې د وجې نه زه خپل آر ګڼم چې زه دې کړي ته ولاړې یم. نو په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم او نه ماته راځي په دې باندې. الحمدللہ خا خوشگوار زندگی روانه ده، خا بهترین زندگی روانه ده. در دې مهنت برکت ته او دې مور کارو دعاګانې دې چې دا ژوند خډیر خوشگوار روان دي او سعار او شرم په دې مزدوری کې په دې مهنت کې ماته نه محسوسې دي.
د رحیم شاه د ماشوموالی او کور کلی ملګری گوهر علی گوهر سره مخابري کړي، هغه د نوموړي په حق له وویل
رحیم شاه چې کم دین او هغه ډیر زیات قابل انسان دی او بلدا چې د دوه غریبۍ دې سیوا او خپل غریبۍ د خپل مخ ته یو اور ونګنن او خپل کاروبار چې هغه کوم او هغه وسه جاری وساتلو او د دې وجې زم د غسر ډیر زیات هغه باندې د فخر دی او زم په هغه باندې مطلب دی چې یو یو ار پی کوچ زم د سی یو مرګ دی او مطلب دی چې په کوم کار کې چې انسان دی چې نو هغه چې انسان په کار کې هغه کاری چې هغه ته سړي درنو ګوري دا خبر دا په ذهن کې و او د دې وجې هغه خبر چې تم دا هم تم ته یره دوستي کوم د ګیلن کړي چې بای ما ته پلان کې دا خبرو کیا ما ته پلان کې وخت ځان د سی پاتې را لینا هغه هر وخت د اخر خپل محنت کړی دی
سول سربخ سره مینا د دوه خپل کباب په خول سره مینا د چې باقي راغره ځخولي.
گوہر علی گوہر زیاتوی چې د رحیم شاه په بریا ټول یاران دوستان او کور کله فخر کوي. د رحیم شاه د مور او پلار سره مو هم خبرې کړي چې د ویلانډ د مینه پاس پي واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې دا اصل د یو داسې غریب خو با همت ځوان د ژوند حال اوره کوم چې د نهم جماعت راهیسی د پلار سره د کباب پکړی کار شروع کړي او په تعلیم کې هم ځان اعلی مقام ته رسولې ده. د مشال تر څنګ سه
رحیم شاه کباب پخوی او خرسوی خو ایم فیل یې کړی او د پی ایچ ڈی په تکل کې دی. د نوموړي پلار ګل شاهزاده راته ویل چې زوی یې شمله جگه کړه. وای چې په روزګار کې هم تر شا ولاړ وو او په تعلیم کې هم وړاندې لاړې. د خبرې یې زړه ډیر خوشاله کړی دی.
او بل خپل ډیپټی خپل کاروبار ډیر ښه کوي. خوشحال کاروبار کیا ہوتے گردم پر لوں گا دس کم اور دو پر کاروبار کئی خپ شو پانی اور ڈی ٹی ایم کئی اسکول پر کارم کئی
هلتا د رحیم شاه مور ابي د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی ډیر د غریبۍ وخت تیر کړي خو په دغه وختونو کې هم رحیم شاه نه یوازې خپل تعلیم جاری ساتلې بلکې د خپل کورنۍ په مالی حالاتو بدلولو کې هم د خپل پلار ملا مضبوطه کړې و.
زمونږ ډیر غریبۍ وځه چې زمونږ دونه طاقت تاغه د سبق ته پار نه کړو خو هغه بیا خپل دغه همت او دغه لکوټي او ماشوم و دونه نه غي نو خو به هغه خپل همت هم کړی او خپل سبق هم کړی او خپل مزدوري هم کړی او لکه زما مخکلي جنکۍ نو نه وراره ټول نه کشر دی و زما او ډیر زیات دی په ما باندې ناز دین او خو نه دونه چې دغه خپل همت هم کړی او خپل مزدوري هم کړی خپل چاته کتلې د خپل قوت خپل خو دې کتلې دي او خپل لغې کړی دی او شکر الحمدللہ اس پر یہ ساتھ جانے دیر شکر دی چاہا را خیر بھی حق کر آوار سیدو آوار سینا خیر سبق ہے مویے را خیر آوار دمی والا وسا بلا ورزی وکو او لکا وسا اخپل سبق ہم وائی اخپل اسکل تمزی او استازی او لکا اخپل کارم کی تاتھ کر الحمدللہ
دا رحیم شاہ مور ابی وائی چے دے دیر نیاز بین وو خوبیائی ہم دا حس کل تنگ کڑی ندا
دی پا وڑو کواری والیم دیر زیاد خوالی خوی وو خوی وو خدغه کو ډیر ډیر ما ناز دین پاره لې کړي او ډیر ناز دین مساتلې وکړه لکه د خپل ناز دین ته به وجود ام د خپل خو د وره د خپل دغه او خپل سبق له پټې هم تلې لري چې اثر یې جنګ جګړه دې څه هته لري چې اثر د خلی دې له چاته نه نه کوي چې اثر دې پالتو باس نه کوي دې دې پای دې خبرې نه کوي لکه د دې خپل عادت دې او دې دې ځات خاصه دې زما خو دې دې تاسو بوت وایي چې نه بلکې خپل دې خو نه پاره چې راځي سوي مدا صلاحیت پاک شکر دې شکر
د نوموړي د نتیجو نه پاسې د مور اسې احساسات وو.
نلم دې شکر ادا کړی دا نلم دې زیات نه کړی دې شکر ادا کړی شکر الحمدلله ځل پرې بچی ته نه دوه نه زیو کو او دوه نه چت مقام واغ سو دوه نه غي وکړو نو پدې باندې دې زیات لاره او زړه د خو دې دې نه ټول مشران پیندې لکه دې زیات خوشاله مونږ او دې زیات تغول کی دا ډیر زیات دا خبر او څنګه دې موږ قربانا نو دون د غم نو لکه د خپل همت باندې ډیر زیات خپل کردار ادا کو کنه.
بلخوا د رحیم شاه ورور بلال خان وای چې دې د مشر ورور په حیث احترام کوي خو په کلی ولس کې هم خلک د رحیم شاه ډیر صفاتونه کوي.
هر څه لکه موږ ته ورکی چې لکه د دې سه موږ دې مر څه لکه نو دې کنه لکه هغه خپل خپل تعلیم وکړو خپل کار سره د خپل کار سره خپل تعلیم پوره کړو کنه او دا دیګیا کوي او لکه خلک په ډېر دغه کنه لکه هر سړی صفتی کوي او هر سړی چم راوند ته ټوله لکان دی په خځې دی او په هر څوک دی لکه هغه ډېر دغه کوي ما ته ویلې مو لکه ته وایې سبق وایې خو ما نه وي هغه په مخه ما ته ویلې نه ما ته ویلې داخله به روانم او یو رسته نه مو زما هر څه وایې خو ما ته ویلې لکه نور نه دی نو بس هغه یې راستا خو جوړ لیکن په زور را باندې نه شو ویل نو خو ډیر زیات نه تیر راته پر نو کمی خو هم خارې لکه دا یو بس کمی شې وای نه تاري ما په تلې او لکه بیا دې دغه تلې مخام خاتمې نه و زه مې ما ویلې نو ډیر بخاو نه چې اوس نن شو نن وسو مې نه وي او وسو ارمان کوم چې ویلې مې نه خبره.
په اخر کې رحیم شاه د ځوان کول په نوم خپل پیغام کې وای،
زما پیغام دار دی خپل نه یو د دې نوجوانانو ته چې د خپل تعلیم سره سره مهنت او کار روزګار دا بهترین شی دی او دا انسان کی پخپل هغه جذبه پیدا کوي د مخ ته تلو یو منډه ولا ور کوي، نو چې دوی خپل مهنت د تعلیم سره سره کاروبار هر څومره خپل مور پلار سره څومره د کاروباري هغه ته ورسره لاس امداد وکړي منډه تړل ورسره وي، نو کېدای شي ان شاء الله د هغوی زندگی نور هم اسانه شي او مخ ته اسانتیا پیدا شي.
رحیم شاه د خیبر پختونخوا د زلادیر تحصیل ادینزی خادکزی کلی اوسیدونکی دی، د کباب او کړه چلوي، د دې سره سره یې ایم فیل ډیگری کړي او وای چی پی ایچ ډی هم کول غواړي. نو موړې زیاتوي چې ځوانانو ته پکار دي د تعلیم سره سره لګ ډیر کار روزګار هم کوي، د سره بعد ځوانان په عملی ژوند کې ډیر بریالي وي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملی او ولسی شاعر ملنګ جان د شپېتم تلین په یاد د وی غونډي ریپورت ولرو. بیا به د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ امیر اشمت الله ژمن سره په دغه ولایت کې د تاریخي آبیدو پر غولو یو مرکه ولرو. او په اخیره کې به د وتلی سندرغاړي ګلزار عالم سره د مرکی لومړی برخه هم درته وړاندې کړو. لومړی ریپورت درازو. ملی او ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د قام د بیدارۍ لپاره سندری او ترانی ویلي، شپېته کاله پخوا وپات شوه. په همدې مناسبت په بیسودو ولسوالۍ کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ملنګ جان د شاعرۍ او د ولس په بیدارۍ اوږدې خبرې وکړې چې د هغه د خبرو په یوه برخه کې راغلي ول.
ملنګ جان نه یوازې په بیسودو په ننګرهار حق درلود، بلکې د هیواد په ټولو ولسونو وګړو په ملت او حکومت ټولو باندې د ده حقداري شته. د پخپلو شعرونو کې هیوادنۍ ملي ګټې انځور کړې دي، ترسیم کړې دي. د پښتنو د خود ارادیت او د حق حقوقو د تامین لپاره کاغذ لر دی او کبر دی، د یووالي غږی د خوګو نغمو د لارینا خپل ټولنې ته وړاندې کړی دی.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې شل کاله پخوانی وخت ته په اشاره وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ارواخات ملنګ جان د څلوېښتم لینیات تازه کړی وو.
شپېتمه کلیزه دا چاته په اسانه په ګوتو نه ورځي. په لومړي ځل شل کاله وړاندې د طالبانو وختو او موږ په تلویزیون ریاست کې په تالار کې ځیق حالات او تنګ سوه. او ما ته یاد دي چې زه د اطلاعات کلتور رئیس ته وزیر ته لاړم. هغه وخت امیر خان متقی وزیر و. بلن لیک مې هم ورکړ د غونډې او اجازه نامه مې ترې هم لیکلې وه.
په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګیله می د یو قام راوړی تا ته اسرافیلا په موږ هر ورځ قیامت دی دل ته ویره ده مرګونه دی وحشت دی هر ورځ زملې نشي قیامتونه را نړیږي پکې دنګ دنګ قیامتونه دا وطن خو بس د مړو هدیره ده ټوله خاوره د انسان په وینو سره ده نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاوو نه مشته دښمن نابود شو په خیراو چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او که نیتونه عملونه مو ناولي په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی
ارواښاد ملنګ جان په 1950 کال کې د کابل نه جلال آباد ته په لاره په یوه ترافیکي حادثه کې ومړ چې په خپل پلرني کلي چمیار کې خاورو ته سپارل شوی د باختر ستوري ګرانو مینوالو کونړ چې د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري ګڼي تاریخي آبدې او اساسي پکې موندل کیږي چې اوس یې د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رغولو تابع کړی ده په دې اړه د دغه ریاست د فرهنګ امیر اشمت الله ژمن سره مو یوې لنډې شان مرکې ته را بولم
کدا وایي چې د 1960 کال په بودیجه کې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې تاریخي آبدو درغولو سمره بودیجه منظور شوې ده او تاسو به څه وکړي
لکه څنګه چې کونړ یو سرحدي او قرنۍ ولایت دی ډیره برخې غرونو نیولې خو د دې سره سره موږ په کونړ کې شل تاریخي سیمې آبدې همدارنګه تاریخي مساجد په نښه کړي دي او په پام کې ده چې دا به ورغول شي د رئیس جمهور د 45 ګڼه حکم په اساس د 19 ځانګړي کوټ نه به د دغې تاریخي آبداتو درغونې او د جوړونې او بیا ترمیم په برخه کې پیلن دپاره تر 50 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دغه د کارونه د لاس لاندې دي د دې لومړنۍ سروې کروکیانې شوي دي برآوردونه شوي دي پنی انجینران راغلي دي مختلط کمیسونونه د دې لپاره ټاکل شوي هغه سه بشپړ کړي
تاسې د دغه تاریخي آبدو او مساجدو رغول یوازې په اسدآباد مرکز کې دی او کنا داسې ولسوالۍ وګ هم شته
کونړ د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ لري موږ په هر ولسوالۍ کې په نورګل کې د مزار دره چې یو تاریخي سیمه ده دلته موږ کار کوو د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د صفدرګټ منار دی د چارکۍ مسجد دی چې 300 کاله تاریخي قدامت لري په سرکانو کې تاریخي مساجد لرو د شینکوړک د داوود خان د وخت د حاکم د لاس کې نول شوی نیالګی دی په اسمار ولسوالۍ کې د سنکۍ پوستا ده په مانوګي ولسوالۍ کې د خالقلام مسجد دی په مرور ولسوالۍ کې همدارنګه د دې ترڅنګ کتابخانی دي چې د شیخ جمیل الرحمن په مانوګي ولسوالۍ کې په اسمار کې د مسور شال صاحب د په شګل کې د مجروح صاحب په ټپور کې د پلپور پیسر امین صاحب په نورګل ولسوالۍ کې د شمس الهدى شم صاحب په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کبیر ستوري صاحب په نامه کتابخانی دي او په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د هغې د بنسټ ډبرې هم کیدو ځکه د هغې لپاره هم د تحکیمې صلح له لورې دغه روپۍ منظور دي او ان شاء الله د رغونې کارونه به پیل شي خو فعلاً یوازې په نورګل ولسوالۍ کې د 9.2 میلیون په ارزښت د کتابخانی لپاره ځمکه اخیستل شوې ده او کار یې روان دی او د دې ترڅنګ د بارکنډۍ تاریخي مسجد دی د خاص کونړ له چارکۍ دی او د اوټپور د بابا صاحب زیارت دی چې په دې کار روان دی
علاوه د دغې تاریخي آبدو او کتابخانو نه تاسو به ورته ودانۍ جوړې کړئ او آبدې به ورغوئ نور داسې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې کوم فرهنګي کارونه نوي پیل پی کوئ داسې سمود لاس لاندې شته دی
بلې موږ زموږ غوښتنې د وزارت نه ډېرې دي خو له خمر غ انشاء الله داسې موږ چې وینو په قرار قرار ډېرې منظور شوې دي لکه د اطلاعات فرهنګ ریاست چوکاټ کې دننه د سیمه ایز آرشیف جوړول دي د سیمه ایز موزیم جوړول دي همدارنګ نور فرهنګي مطبوعاتي او هنري ادبي حسمو لا ګړندې دي که څه هم اوس په کونړ کې د پخوا په سیر مطبوعاتي او فرهنګي نغری هغه سیګرم نه دی خو بیا هم دلته وخت په وخت موږ فرهنګي غونډې کوو هنري کوو د ځوانانو په برخه کې کار کوو ګرځندوی په برخه کې موږ کار کوو ځکه کونړ ټولې ساحې ډېرې ښکلې شنې او سیمې دي د سیاحت لپاره د سیاحینو ته ډېرې مساعدې دي موږ کار کوو خو په تر ټولو لویه ستونزه چې د پولیسوالیو کې په ځینو ساحو کې امنیتي ګونی دي الته ډونران هم زړه نه کوي چې کارو کې زموږ د کابل انجینر صاحبان هم نشي کولای چې رسیدوي خو موږ په خپل شه دغه ادارې ما مامورین یې سو موږ وخت په وخت ولسوالو ته تللی سو د مختلط حیات سره په ګډه او د هغه سیمو نم لیدنه کړې ځکه د تیر یو کال راهیسې موږ په دې هڅه کې سو د دې ټولو تاریخي عبیداتو د لرغونو سیمو همدارنګه د تاریخي مساجدو د دې نه لیدنې شوي د دې واکسونه د دې باراورد دغه ټول لومړني هغه پنی کارونه سر ته رسیدلی او اوس د منظوري لپاره یو یو منظوري
ښه دلته چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې کومه کتابخانه د عامه کتابتون دی تاسو سره به څومره کتابونه وي او ځوانان ترې استفاده کوي کنه
هنر د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دنه یو عامه کتابتون دی یو د سید جمال الدین افغان کتابتون دی چې د بنیاد بیات په شخصي پند باندې جوړ شوی د دې ترڅنګ د شانتي رضاکار ټولنې پرمټ د کوشنیانو ځانګړي دوه کتابخانې هم جوړې شوې دي دغه سلور کتابخانې لرو ټولو نړۍ کتابونه په عامه کتابتون کې دي او د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون چې د پنځو بیلا بیلو پوهنځیو زدکړیالان په زده کړو بوخت دي هغه راځي د خپل مونوګراف د خپل نورو کورنۍ دندو لپاره د وخت نه وخت د ماخذونو نه استفاده کوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو گلزار علم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي گلزار علم له 15 ډیر شکلونو راځي سندري بولی تر دې دمه تر 200 پوری البومونه ثبت کړي او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار زبی شفیق له گلزار علم سره د هغه په اونري ژوند او د پښتو موسیقي د روان بهیر په اړه مرکه کړي چې د لومړی برخي اوریدو ته تاثیر را بولم
د ډګر ته مو څنګه را مخشوا آیا له چا متاثر شې وې ک له پښتو موسیقي سره مینه و
نه شوق نو ډیر زیات زموږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ وه څنګه چې ټول خلک چې ماشومان مننده کوي نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیت الله ترجمه قرآن شریف هم وویلې او تفسیر مې هم وویلې او حفظ مې هم شروع کړی او زما شوق چې کوم دی نو سندرو سره ډیر زیات و پلار مې دغه ریډیو روړې و اغه منې باغو خغه خبرونه د خوشي هغه بنو نو ما په پټي پټي سندرې اوریدي
تاسو د نظریه او قران شریف د تجوید خبر او کړه او خپل د اسریز د کړي پاره تاسو وای
نو ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنت کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسيټي نه مې فاین آرټس کړی دی او همتون
استاد د موسیقي په برخه کې تاسو با قاعده زده کړی کړی او کچرته وکړي نو په کوم ځای کې او لکه مو استاد سره زده کړی
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او اوسه پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم کور نه په پټه باندې زه بتلم پېښور کې ډېر غټ استاد عنایت علي سلطانی صاحب چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به سره دو هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد او هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد او هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه ده شاولی او خیال محمد صاحب هم استاد او ما مغه نه زده کړه کړی ده تل خان استاد نه مکړي په خبر کې بیا مې نه وستو دا زما تند او دغه چې نه ماتې دلو زیات مې دغه کول شي دا نو سم هم زده کوم او لاهور ته لاړم او استاد مدیسن چې اردو غزل دې غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تک را تک مې وو هغه کو دغه په کور کې بومه هغه مې زده کړه کړی ده بهش هغه کله امریکې ته لاړل مغینا ورستو بیا خلکو پیجندلم خو لاهور کی سنٹرل پروڈکشن ورته وی هغه د پارس ریکارډ نه تلوم نو د اردو د حسن رغاړي غلام علي استاد هغه سره موږ دل او بیا د هغه شاګر شما هغه په خواغه په خبر ته راغلو نو د خپل موسم شروع له خدا غو سازان د سما راغلو نو سوسو
دوست یاد چې د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد چې داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم او 1200 البوم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن په خبر ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې دی ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټول چینل کې تقریبا بنا ریکارډونه مې کړې دي بار ملکونو کې د زویلا جرمني د غوښتنې کې نتي مې ریکارډینګ کړې ده
لاره پر پښتني سیمه کې په دې ورسته کې د نام نه یو ډېر خطرناک چپره والو ډېر خلک به کوره کړ ډېر خلک به مرګ جوړ لواړول آیا په دغه سیمه کې د نارامۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسول
زه کده ومه چې منګ ډېر د هنر پر لحاظ باندې کلتور پر لحاظ موږ ډېر زیات رسټ بوتلو په دې کې کوم ځای کې امن نه کوم ځای کې جنگي جګړه جګړې وي ستونزې وي هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی دا د فزیکي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی کوم چې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي دا د ژوند چې کوم دی نو هغه ته خطر وي نو هغه ځای کې هنر کله هم چې کوم دی نو پرمختګ نه شي کولی کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل دغه ځایونه وګورو پوهاټ ټل مرانګو ټل پړه چنار او دی خوا کرک لاچی لاچی اور ٹانک اور بنو بنو کے لیے زیادہ ہو جی خان کی دکانوں سواد کی دکانوں نہ بےخبر خود بےخی گٹ مارکیٹ ہو بلا زین کی دل جلال آباد کی دکانوں کے سٹو کابل کی بمو دغه ټول کې سټي به خلکو تراتلی خلکو بولې دي هغه هر څه د میز نه لاړل کنه خو دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه همدومره و تربلی خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.